د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې آصف حبیبي مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې د کندوز په کلیو کې د افغان ځواکونو له عملیاتو خبرو چې سرپرست ولی هیله من دی د کندوز له امنیت سره به د شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت بهتره شي. خو لومړی خبرونه له صفي الله ستنکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د کندوز د چاردری او قلیزال ولسوالۍ په کلیو باندې کې تصفیوي عملیات دوام لري. دفاع وزارت د ملي اردو امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال درې نوي ترهګر وژل شوي او ایټالیا په پام کې لري د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. وروسته خبر هم ده چې د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله بل امنیت شورا سره شریکه کړي. د کندوز د چاردری او قلیزال ولسوالیو په کلیو بانډو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې د شتیارچی ولسوالی له هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل زهیله من یم چې د ښاغلي ولسمشر قطعي ژمنې چې د کندوز ولایت له خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې کړي په اوسني وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د دوو مرکزونو د جوړېدو ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې درې نوي ترهګر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په دې اړه په خبري کړي اعلامیه کې ویلي چې شپږ مخالف وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایتالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. د خبره د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د جمعې پورز وکړه. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړ، ایتالیا په صدر اعظم د ایتالیا صدر اعظم په وینس پانتون کې د وینا پر مهال وویل ایتالیا په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې حضور لري او اوس مهال موږ د امریکا غوښتنه منو چې تر یو بل کال په افغانستان کې پاتې شو. ټاکل شوی وه ایتالوي ځواکونه له افغانستانه د روان میلادي کال په ترڅ کې ووځي، خو اوس به دغه ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه پاتې شي. ایتالیا په هرات او کابل کې شاوخوا 950 سرتیری لري چې د ناټو د غیر جنگي ماموریت برخه دي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای دي. ټاکل شوی سبا یک شنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد زیمبابوې له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې له ټیم سره د 8 وکټو په توپیر د 500 اورونو لومړی لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک دغه بایلو ته په اشاره له زیمبابوې سره د سبانۍ لوبه په اړه وویل.
برای روحی ورزشکارا تاثیر نمیکنه، ورزشکارا روحی خود را خوب نگاه میکنه، مورال خود را از دست نمیده.
خبر هم تکوی چی د لوبغاړو روحی خدا او خپل روحی نه لاس نه ورکوي او کومه ماته هم چې شوی د لوبغاړو په روحی کوم کار نه دی کړی او د سبا لپاره هم لوبغاړي په پوره چمتووالي سره لوبه کوي. افغان کرکټ ټیم بعد زیمبابوې له ټیم سره 15 اوریز لوبي او 2 شل اوریز لوبي وکړي او سبا یې دویمه لوبه ده. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 45 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او یا پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 18 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 40 پوله. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسأله بل امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وسله لري چې اټومي وسلې ولګدوي او دا د ملګرو ملتونو له بندي څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال وسله لري وازمویه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامنتا پاور تیرورس ویل د ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1928 شمیرې له پریکړې لیکه ښکاره سرغړونه ده. د دې پریکړې لیک لمخې ایران باید داسې توغندیو ازموینه ونه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته چې د ایران بندیزونه څاري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول به یې د ملګرو ملتو له امنیت شورا سره شریک کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره په سوریه کې د روسي الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته چې ترکیې یو ناپیژانده بې پلوټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دا په استانبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریه کې دي سلا وکړي. ترکیې چارواکو په دې بې پلوټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږلې تر څو معلومه کړي چې دا الوتکه چې د ترکیې له کلیس نومي ښار سره نږدې ولوېده چا اداره کوله. دغه ځای د سوریې له پولیس څخه 3 کیلومتره او د سوریې د شمالي ښار حلب څخه 90 کیلومتره لرې دی. هنګری وایي له کروشیا سره یې سر له ننه سرحد تړلی تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زیاروتو د سرحد د بندېدو اعلان پرون د اکتوبر په 14 وکړ. دا له هغه وروسته چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یوه غونډه وکړه. د کروشیا د کورنیو چارو وزیر رانکو استوویچ د بوداپست له اعلان وروسته وویل کروشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به د سلووینیا خواته کړي. سلووینیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کروشیا څخه سلووینیا ته د تلونکي اورګاډي تګ وځنډ. هنګری مخکې له کروشیا او سربیا سره پر خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړی تر څو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه ونیسي. او وروستۍ خبر هم ده چې په سعودي عربستان کې د شیعو په یو جماعت کې یو وسلوال کس ډزې پیل کړې او په پایله کې 4 کسان د یوې ښځې په ګډون ټپیان کړل. حمله کوونکی بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. دا پیښه پرون شوې ده. د سعودي عربستان الاخباریه تلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د 20 کالو شاوخوا عمر درلود او مقصد یې ناڅرګند دی. دا برید تر عاشورا 2 ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیحات په ښار کې شوی دی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د ازادي راډیو له پاتې خبرونو سره مل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په کندوز کې حکومت دوه مهم امنیتي مرکزونه جوړوي او چارواکي هیله مندي چې له دې سره به د شمال ختیځ زون امنیتي وضعیت ښه سي. خو د همدې ولایت په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې جګړو شاته مو په یوه تحقیقاتي راپور کې له پټو لاسونو خبرو چې ویل کېږي طالبانو ته د مرستو لپاره اوږده سوي دي. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو مرستې کمې شوې او په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د همدې پوښتنې ته ځواب ویلی او له لویه سره پر رواني ناروغۍ ژغېدلی. د کندوز چارواکي هیله مند دي چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز د شمال ختیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال د شمال ختیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د سون جوړولو ژمنه وکړه. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د ولسمشر ژمنې مهمې وبللې او په کندوز کې د امنیت لپاره د دې ژمنو ژر تر ژره عملي کېدل اغېزمن وبلل. ملالۍ بشیر راپور لري.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضوره د کندوز ولایت د بشپړې تصفیې په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل هیله مند دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ سي. زه هیله من یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی له منځه ولاړ سي او دلته به امنیت راسي. د کندوز ولایت سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوښۍ څرګندونه وکړه او ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکي کې د یوې نظامي فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشي د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل سوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د خوندي کولو پر لور یو مهم ګام وباله او د دې اقداماتو د ژر تر ژره د عملي کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره سول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله او ویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامي عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل: د عملیاتو له پیله تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 2 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشت ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
د یوې تېروتنې له امله بخښنه غواړو. په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز چارواکي هیله مند دي چې په شمال ختیځ زون کې به د امنیت وضعیت بهتره شي. په راپور کې د شمال ختیځ په ځای شمال لویدیځ ویل شوی وو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د امنیت په اړه د کندوز په ګډون له لویې سره یو تحقیقاتي مطلب لرو چې ویل کېږي ځینې کسان په پټه له طالبانو سره لاس لري. دا راپور به په تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې واوري.
در 2 ساعت این برنامه روی 2 موضوع بحث میکنیم. لدرو تر 4 بجو لامنیتی زواکنو څخه د دینی آلمانو د ملاتړ اهمیت
و 4 تا 5 در مورد تأثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 5 بجو خپریشی.
زیر آسمان کبود.
دغه دوه موضوعات چې مو په اعلان کې واوریدل نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې څېړل کېږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظریات د خپرونې له اوریدونکو سره همداراست د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره په بیلابیلو ولایتونو د افغانستان کې شریک کړئ. د بارک اوباما د پریکړې په اړه چې په افغانستان کې غواړي یو شمېر پوځیان په 2012 کال کې هم وساتي د کابل د نن ورځې چاپي خپرونو هم لیکنې خپرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تفسیرې تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو په اړه د باراک اوباما وروستۍ پریکړې او په دې اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته ځینې خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي کله چې 1,500,000 امریکایي عسکرو سوله ټینګه نه کړه نو 15,000 به څه وکړي. په سرمقاله کې راغلي اوس به د دې ځواب څوک ورکړي چې د امریکا له پوځي حضور سره سره ترهګر ونه ځپل شول او که په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د اوسنیو فعالیتونو مخه ونه نیول شي بیا به یې ګواښ نړۍ ته متوجه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان ستونزه د بهرنیو ځواکونو کمیت نه بلکې رښتینولي او صداقت حل کولی شي. جامعه باز ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې کېدونکي دي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې له حکومت زړه توري شوي، د جګړې له لوګیو په تنګ شوي او بهرنیو هیوادونو ته په تیښته کې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په اړه ځینې پوښتنې شته او که دې پوښتنو ته ځواب ورنه کول شي د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به کوم درد دوا نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونه د خپلو هغو اهدافو لپاره پاتې کیږي چې د افغانستان پر زیان دي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر هغه خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي موږ نه وزو، نشو کولای ووزو، که دا کار وکړو نو خپل لاسته راوړنې به مو په سین لاهو شي. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي سند له مخې امریکا باید د بهرني ګواښ په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي، خو لیکوال ویلي د کندوز په جګړې او سرحدي سرغړونو کې امریکا خپل دا مسؤلیت نه دی ادا کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د امریکا له خوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه بریالۍ نه ده او باید دغه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
د سری میاشتې ټولنه ټول کال په دې فکر کوي چې خلکو ته څه کولی شي، خو په دغه اونۍ کې باید خلک په دې فکر کې شي چې له سرې میاشتې سره څه کولی شي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې رئیسې د جمعې په ورځ په کابل کې د سرې میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې د دغو څرګندونو تر څنګ له خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو د هواري لپاره د دوی ترخوا ودرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه اونۍ کې له افغاني سرې میاشتې او اړو کسانو سره خپلې مرستې وکړي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلان وایي چې د دوی توان محدوده دی، خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دغې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې د سرې میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د شته ستونزو د هواري په هدف په خپلو مرستو سره د دوی تر څنګ ودرېږي. دی وایي په ټول کال کې سره میاشت په دې فکر کې ده چې د نورو لپاره څه کولی شي، خو دا یوازنۍ اونۍ ده چې نور باید فکر وکړي چې د سرې میاشتې له لارې خلکو ته څه کولی شي. اغلی ګیلانی وویل چې سږ کال ډېرې ستونزې لرو، او په ځانګړي ډول یې له خلکو وغوښتل چې د سوریو زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه او دغه شان د جګړو له امله له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. له یادونه ده چې له 1931 لمریز کال را په دېخوا هر کال د سرې میاشتې مالي بنسټ د پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له 40 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو مراسمو سره نمانځل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه اونۍ کې د افغاني سرې میاشتې له ټولنې او اړو کسانو سره خپلې مرستې هېرې نه کړي. دینی عالم الحاج مفتی شمس الرحمن فروتان په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل:
اگر در شرایط حاضر یک طفل بی بضاعت قلبش سوراخ است،
دی وایي که په اوسنیو شرایطو کې د یو بېوطله ماشوم زړه سوری وي، نو د افغان ملت د هر وګړي زړه باید سوری وي. که په اوسنیو شرایطو کې زموږ یو شمېر خویندې او وروڼه بې ځایه شوي وي، ټول باید دا احساس وکړو چې بې ځایه شوي یو. که خور او ورور مو ناروغان وي او وس او توان نه لري، نو ټول باید ناروغان وو، او هغه کسان چې وس او توان لري باید دا کار وکړي. اسلام له مدني ټولنې عطوفت او مهربانۍ نه موږ ته همدا شان تصویر وړاندې کوي.
از عطوفت او از مهربانۍ چونین یک تصویری را به ما و شما میده.
د یادونه ده چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکو په دغه غونډه کې ژمنه وکړه کومې پیسې چې له افغان حاجیانو نه دوی د سوري زړه ماشومانو د درملنې په هدف راټولې کړي او ټولې 23 میلیونه افغانۍ کېږي، همدا اونۍ به یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپاري. هېره دې نه وي چې په تېرو څو کلونو کې د بېوزله کورنیو په زرګونه سوري زړه ماشومان د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د درملنې لپاره د افغانستان نه بهر لیږل شوي او درملنه یې شوې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې تر لسمی مو پچو مخ کې یو شمیر رسیدلې SMS بلو تاسو کول شئ چې ساجی رډو ته SMS را واستوي. د ساجی رډو موندنی په امنیتي ارګانونو کې د یو شمیر چارواکو له نمونو پرده پورته کوي چې عملاً د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو حملو ته زمینه برابروي. د امنیتي ځواکونو او ملي اردو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل آن د افغان ځواکونو پوځي نقشې او پروګرامونه د همدغو کسانو لخوا طالبانو ته رسول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت څه وایي او دغه تورونه په چا پورې شوي دي؟ په دې اړه یو تحقیقاتي راپور او تفصیلي راپور له قسیم سلمل څخه.
د افغان ځواکونو لپاره یو خونړی کالو د پردې شاته رازونه چې د افغانستان نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د ازادي راډیو موندنې شی چې د افغانستان په نظام کې یو شمېر کړی عملا د ځینو ولسوالیو او سیمو په سقوط او پر امنیتي پوستو د طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې لاس لري. په دغه راپور کې مو د ملي اردو له ځینو سرتیرو سره چې د جګړو په میدانونو کې جنګېدلې خبرې کړې دي. ډېری دغه سرتیري له جګړو ستړي دي، ځینې د هغو جنایتونو خبره کوي چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان پکښې لاس لري، خو په رښتیا دا کوم کسان دي چې د پردې شاته یې څیرې پټې کړې دي؟ د دغه راپور د جوړېدو لپاره ځینو ولایتونو ته تلل او پکښې د ملي اردو له ځینو سرتیرو سره ناستې موږ په نظام کې له دردناکو حقایقو څخه خبر کړلو. کندز هغه ولایت چې په دغه ورځو کې د جګړو په لمبو کې سوځي. ویل کېږي چې ځینې کړۍ پکښې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري. هغه مسله چې د کورنیو چارو وزارت چارواکو هم له دې مخکې ورته اشاره کړې وه، خدای نه روښانه کړې چې د کندز کوم چارواکي له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. د کندز یوه امنیتي مسؤول چې نه غوښتل نومې خپور سي وایي، له څېړنو وروسته نهه تنه امنیتي مسؤولان او سرتیري چې له طالبانو سره یې اړیکې لرلې وپېژندل سول. د همدې امنیتي مسؤول په خبره یو له دغو امنیتي مسؤولانو څخه د چاردرې امنیت قمندان غلام محیالدین دی چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري او هغوی د افغان ځواکونو له پوځي پروګرامونو خبروي.
له هغو کسانو څخه چې تر ډېره یې پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ امنیې قمندان غلام محیالدین دی. د کندز ښار د سقوط پر مهال یې پرته له دې چې په کابل کې امنیتي چارواکي په جریان کې وساتي، امنیتي ځواکونو ته د شاتګ امر کړی و. زموږ امنیتي څانګې وایي چې ده په مستقیمه توګه له طالبانو سره لاس درلود او ورسره یې همکاري کوله.
خو د چاردرې ولسوالۍ امنیې قمندان دا تورونه بې ځای بولي چې په خبره یې سیاسي او قومي انګیزه لري. غلام محیالدین وایي باید هغه کسان چې پر دای تورونه لګولي په دې اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د یو قمندان په حیث ما د کورنۍ وغړي وژل سوي، ځوان زوی مې وژل سوی، خپل پر ما څو ځله بریدونه سوي دي. موږ د سولې د دښمنانو په وړاندې قاطعانه مبارزه کوو. یو پولیس هېڅکله داسې کار نه کوي. زه پر ځان او پر پرسونال مې دا تورونه جدا ردوم، بل دا چې دلته سلیقوي او قومي چلند کېږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په کندز کې بل امنیتي مسؤول چې له طالبانو سره ارتباط لري د دشترچي ولسوالۍ امنیت قمندان حمید اغا دی چې ویل کېږي امنیتي معلومات تر طالبانو پورې رسوي. دغه امنیتي مسؤول وایي که څه هم دغه چارواکی تر پېژندلو وروسته له دندې لرې کړی سو، خو بیا له سره په دندې ګمارل سوی دی. له حمید اغا سره مو زیات تماسونه ونیول خو سکرتر یې موږ ته رد ځواب راکړ. له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو په کندز کې له یو بل امنیتي مسؤول چې حاجي نومان نومېږي او د کندز د یوې سیمه ییزې سرچینې په خبره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري خبرې وکړو. سرچینه د دغه کس په اړه وایي،
په هغو کسانو چې له پخوا ورباندې مشکوکه وو د کندز تر پیښې او څېړنو وروسته راته جوته شوه چې نهه تنه منصوبین له مخالفینو سره همکاري لري. ډېر یې د ټیټو کچو چارواکي دي او ګوښه شوي دي، خو یو له هغو چارواکو څخه چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري د دشت ارچي امنیه قمندان حمید غادي چې د ملي اردو تجهیزات او معلومات یې طالبانو ته ورکول. تر واسطو وروسته دغه کاس بیرته د دشترچی امنیه قمندان وټاکل شو او حاجی نومان د ولسی پولیسو یو قمندان هم له هغو کسانو څخه دی چې کشفي ارګانونه یې یادونه کړي او ویلي دي چې له طالبانو سره نږدې همکاري لري.
نارامۍ او پر امنیتي پوستو د طالبانو ډله ییزې حملې او په کندز کې د ځینو سیمو د سقوط هڅې یوازې په دې حد کې محدودې نه دي پاتې سوي. طالبانو په وروستیو کې په بدخشان، غزني، روزګان، غور او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ځینو سیمو د نیولو هڅې وکړې. دا ښیي چې د امنیتي چارواکو له ډلې ځینې کړۍ عملا په دې کار کې له طالبانو سره همکاري لري. په ننګرهار کې چیرې چې افغان ځواکونه له طالبانو او داعش ډلې سره په دوو جبهو کې جنګېږي. د دغه ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو مسؤول د نوم د نښودلو په شرط ازادي رډیو سره خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د لاس لرلو خبره کوي.
څه وکړو، په وار وار مو خپل آواز ایستلی دی خو چېرته اورېدل کېږي. طالبان د جګړې په ډګر کې پر موږ حمله کوي، زموږ مخ ته زموږ ملګري وژل کېږي. قمندانان تر ډېره له اخوا سره په اړیکو مصروفېږي او راته وایي چې شاتګ وکړئ. حال دا چې د طالبانو شمېره هم دومره نه وي. دوی راځي زموږ وسلې اخلي، موږ مقاومت هم نشو کولی.
دغه امنیتي مسؤول وایي چې د پچیراګام ولسوالۍ مخکینی جنایي عامر سبحان شاه چې اوس د لالپورې ولسوالۍ امنیت قمندان دی د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري او د امنیتي ځواکونو وسلې مخالفانو ته ورکوي. دی همداراز وایي چې د بټیکوټ ولسوالۍ امنیت قمندان احمد شاه همت هم له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري او د طالبانو لاس ته د امنیتي ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو لوېدو ته زمینه برابروي. د ملي اردو دغه مسؤول همداراز د پچیراګام د امنیت قمندانۍ د جنایي عامر ابراهیم زمري یادونه کوي چې د دغه ولسوالۍ د صبر په نوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوځي پروګرامونه د طالبانو له یوه مشر ملا محمود سره شریکوي او له دوی سره همکاري کوي څو پر امنیتي پوستو حملې وکړي.
دغل ته قومندانان او امنیتی چارواکي په خپل له طالبانو سره لاس لري. یوې د پچیراګام امنیه قومندان احمد شاه همت او بلې د پچیراګام جنایي امیر محمد ابراهیم دی له طالبانو سره لاس لري. کله چې پر مجبوریت کېږي راته وایي چې له پوستو څخه د باندې ووځئ. حال دا چې هیڅ خبرې به هم نه وي. زموږ وسلې طالبانو ته ورکول کېږي په داسې حال کې چې موږ څومره د وسلو کمبود لرو. دوی په هر جرم کې لاس لري.
و موږ غوښتل د دغه اداو پاړه د لالپوري ولسوالۍ له امنیه قومندان سبحان شاه سره خبرې وکړو خو بریالي نه سولو. د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قومندان احمد شاه همت موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د پچیراګام ولسوالۍ جنایي امیر ابراهیم سمری له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تورونه رد کړه. دغلته کشفي ارګانو نسته. زه شخصا په خپل وجدان ته پاک یم. که څوک را باندې کومه ادعا لري ورڅخه وغواړئ چې سند وړاندې کړي چې زه له مخالفان سره لاس لرم او که نه. په مشکل سره وتوانېدو په کابل کې له یوه سرتېري سره چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي خبرې وکړو. د دغه سرتېري له سترګو مخکې تر دې چې خبرې وکړي اوښکې راغلې. ښایي په زړه یې ډېر درد لري. دی وایي له دې مخکې په ولایتونو کې په زیاتو عملیاتو کې برخه اخیستې ده. په کابل کې د 111 فرقې سرباز دی. دی د جګړو په ډګرونو کې د ملي اردو د ناوړه وضعیت کیسه کوي. د دغه سرتېري په خبره امنیتي قمندانان د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته وایي چې طالبان د برید په حال کې دي او دوی مجبوروي څو له خپلو پوستو ووځي او هغه وخت قصدن د امنیتي ځواکونو تجهیزات د طالبانو لاسته لویږي. دغه سرتېری په دې اړه چې څرنګه ځینې دا قمندانان په ولایتونو کې پر امنیتي پوستو د طالبانو ډلیز برید ته زمینه برابروي داسې وایي.
په ولایتونو کې مو د جګړو په میدان کې داسې څه ولیدل چې پوښتنه یې مه کوه. په پکتیا کې د عملیات پر مهال یې زموږ موبایل نه بند کړي وه. حال دا چې همدا امنیه قمندان مو مخالفینو ته موبایل نه ورکول. په خپل سترګو مو لیدل کله چې زموږ یو همکار وژل کېږي اول یې وسله ترې اخیستل کېږي او مستقیما طالبان ته انتقالېږي. بیا وایي موږ ونه کړای شول چې سرتېری انتقال کړو او طالبانو یې وسلې واخیستې.
افغان حکومت په وار وار پلاوي ګمارلې څو د مخالفینو لاس ته د ځینو سیمو د سقوط عوامل عمومي. خو کارپوهان وایي دغه پلاوي نه دي توانېدلې د دا ډول پیښو اصلي لاملونه پیدا کړي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې که حکومت ونه توانېږي په نظام کې د خاینینو مخه ونیسي نو نظام به له خطر سره مخامخ سي. یو له همدغو کارپوهانو څخه محمد یارمن دی. دوی په دې باور دی تر هغو چې له طالبانو سره همکاري ونه سي دوی نسي کولای په یوازې سر ولسوالیو او یا هم ښارونو ته سقوط ورکړي. ښاغلی یارمن دوی کشفي ادارې باید په ټوله کې همغږي ولري او دا کسان باید په بېلابېلو ردو کې وپېژندل سي. وسلې د مخالفانو لاسته لوېدلې دي. پوستې له دننه سقوط سوي دي. په ټوله کې په امنیتي ارګانونو کې باید واسطه ونه اوسي. خو ولی آیا د کورنۍ چارو وزارت نه دی توانېدلی هغه چارواکي وپېژني چې له طالبانو سره اړیکې لري؟ د هغه پوښتنه ده چې د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی ځواب وي.
اگر ما در یابیم که کسی کار میکنه جزا از او بسیار سنگین است.
که موږ دا پیدا کړو چې کوم څوک داسې کار کوي جزابه ډیره سنگینه وي. موږ تر اوسه هیڅ استخباراتي معلومات نه لرو چې خدای مکړه زموږ قومندانان به داسې کوم کار کوي. که په دې برخه کې کوم شواهد موجود وي ورسره به جدي چلند وسی. زه له سرتیر غواړم چې که داسې موارد وي د پولیسو 119 شمیرې ته زنګ ووهي. بله شکه دا ډیر جدي موارد دي خو موږ په دې برخه کې تر اوسه کوم سند نه لرو. خود دفاع وزارت دا موضوع نه رد او نه هم تاییدوي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل منوی د افغان دولت د سقوط لپاره به د هر ډول هڅو مخه ونیول سي. دی وایي هر څوک چې دا کار کوي د افغانستان ملت ته خیانت کوي. په دې کې شک نسته چې احتمالا داسې څه وي. خو د کومو وسلو او ډیپوګانو څخه چې د ملي اردو سرتیرو او پولیسو ته ورکړل سوي زما باور نه راځي چې چا دې داسې کار کړی وي. د چارو کارپوهان وایي فساد په افغانستان کې دومره زیات سوی چې په مستقیم ډول یې اغیزه د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم لیدل کېږي او افغان چارواکي نسي کولای خپل دوستان له دښمنانو توپیر کړي. د دغه کارپوهانو په وینا له مخالفینو سره د نظام له دننه همکاري به په نظام کې تشه رامنځته کړي او بیا به یې نتیجه ډېره خطرناکه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالرحمن لوروزگان لیکی که طالبانو جنگ نکولی بحرانی اسکر بل افغانستان و تلی و او دا امریکا جمهور رئیس هم دا خبره وکړه چې تر هغو به بحرانی پوجان په افغانستان کې پات شي چې طالبان جنگونه کوي. فیض الله فیضانی بیا د هلمند لناویل کې د امریکایانو پاتې دل په افغانستان کې جګړه وشتوي. نورالدین له هرات لیکلی دی کله چې تیر کال خارجي اسکر رو اعلان وکړ چې له افغانستانه وځو طالبانو جګړو ته نور هم زور ورکړ او جنگ ته دوام ورکړ. که دوی په هغه وخت کې جنگ نه کولی او یا یې جنگ سست کړی و د نورالدین په وینا اوس به خارجان له افغانستانه وتلي وو. افضلی له هلمند لیکي جنگ اصلي لاره نه ده، د بدبختۍ لاره ده او د حل لاره سوله ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی په راتلونکي نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې پر رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شقید علی خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبان باید له جګړو لاس واخلي څو په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور لپاره اړتیا پاتې نه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 93 ترهګر وژل شوي او 45 ټپیان دي. ایټالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسأله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وس لري چې دا شمې وسلې ولېږدوي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په سوریه کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. او هنګري وایي له کرویشیا سره سر له ننه سرحد تړي څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي.
ترکیه وایي په دغه هیواد کې له کډوالو سره اروپایي ټولنې د هغه سې مرستو ژمنه نه ده کړې چې په کار ده. په دې اړه به وړاندې واورې خو اوس په پاکستان ته ورشو او هلته د افغان کډوالو د ستونزې په اړه. په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار لخوا له دوی سره په وروستیو کې مرستې کمې شوې دي، چې په نتیجه کې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی په تعلیمي بهیر منفي اغېز پرېوتی دی. له پاکستانه زبې شفق راپور لري.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار مرستې کمې شوې، چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته یې سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې راه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوښه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ یې سکولونه او همدارنګه چې هیلپ سنټرې وي د هغې په ارتباط مانتنی.
په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بې روزګاره شوي.
د ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې ویشیار، بیا دوی د وم سین فور او اتم سین دا دواړه ختم کړو، فلحال ختم کړي دي دواړه. بیا مې د ویشیار د مشران کېنول ورته وویل چې دا اول دا د شکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نرا کوي، نو فلی هازه زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پرېږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړې دي او سلوري ناري نه کټ کړلې، چې دار کې هم د شکټ کړې دي او په تور کې دوه زنانه چې نو هغه د سکول نه لری کړلې.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېری زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدورۍ ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله دریم ورځ باندې راغله ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیان راوړئ، یو ملګري استاد څنګه کتابونه اخلي؟ ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نما کتابونه سترګې اوښکې راغلې او ویې ژړل. ویل استاد مونږ چېرته لېږئ؟ ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او مونږ اوم والا به چېرته لاړ. یو هلک د اوم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېد
له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوي، دا په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوي دي. او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی ډیر ملکونه دی، او دا خالی دا پاکستان آپریشن د دې زیر اثر نه دی، د یو این ایچ سی آر ټول آپریشنونه چې دي د فنډ د کمی شکار دی، او موږ کوشش کوو چې څومره فنډ دی د هغه مطابق خپل پروګرامونه ډیزاین کړو چې دا هغه کم سے کم اثر خلکو باندې وو. فنډنګ په پوره دنیا کې کم شوی دی خو پروګرامونه اوس هم روان دي.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک رجستر شوی افغان کډوال میشتي، خو د دې تر څنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه رجستر شوي کډوال هم ډېره دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په وینا مرستې کمې شوې دي او د یونیسیار ادارې ویاندې په څرګندونو کې مو چې په راپور کې خبرې شوې واورېدل چې د دې اغیزو یو علت دا دی چې په نورو نړۍ کې کډوال زیات شوي دي او له هغوی سره مرستې زیاتې کېږي او توجه ورته زیاته شوې ده. په ترکیه کې هم ګڼ کډوال ژوند کوي. ترکیه ویلي دی چې په بروکسل ورته د 6 لک پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د موافقې له مخې د ډیرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي ټولنې دا کار ترکیه د خندا وړ بللی. له هغه څو ساعته وروسته چې د اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د مشرانو په غونډه کې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د توافق اعلان وکړ، انخري وویل چې دغه توافق تر اوسه لا هم یوه مسوده ده. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
پر اروپایي اتحادیه په خپل وروستیو اعتراضونو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي اتحادیه پر هڅو رشخند وهلی چې غواړي د سوریه له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د اروپایي اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنه یې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان وویل موږ 2.5 میلیون پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینیرلیوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د سفر پر مهال د اروپایي کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبه په ورځ ورته وړاندې سو. د ویل چې هیواد یې د موافقې په لومړي کال کې لږ تر لږه 3 میلیارده یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د مالی مرستو وړاندیز سوی او موږ ورته وویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده دی چې موږ ورباندې کار کوو. د ازمایشتي موافقې له مخې ترکیه موافقه کړې وه چې د انسانانو قاچاق وړونکي به ځپي، د اروپایي اتحادیې هیوادونو له سرحدي چارواکو سره به مرسته کوي او د سوریه له جګړې تښتېدونکو پناه غوښتونکو مخه به نیسي چې د اوبو له لارې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوځي. د دې همکاریو په بدل کې اروپایي مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایسته کړي او انقرې ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالي مرستې ورکړي، که څه هم د مالي مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دي ویل سوي. د پنجشنبې په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ ټسک د موافقې هرکلی وکړی و او دا یې یو لوی ګام بللی و، خو خبرداری ورکړی و چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپایي چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیې لخوا عملي ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه به د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو ته یوه ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریزه لا روانه وه، له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوې. د پیښې یو قرباني د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمې د پولیسو لخوا لیدل سوی و او هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیښې لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3 زره زیاتو پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډېری یې په مدیترانه مرمه سمندر کې ډوب شوي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وود سهار تر پوجو پوري په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په همدې صفو د سهار له وود ماشام تر پوجو پوري ازادي رادیو خبرونه کوي. اوس هم روغتیا د شونشته منی پروګرام.
روغتیا د شونشته منی.
سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا باز هم میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل یا یک نوع بیماری صحبت میکنیم، یعنی بیماری روانی که اکثر هم مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرند. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در استودیو با ما هستند تا در مورد از این بیماری معلومات بدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد از که مشکل روانی با بیماری روانی چی تفاوت داره یک صحبت مفصل کنین، بعد از سوالای بعدی خود مطرح میکنیم.
تشکر فرشته جان، با استفاده از فرصت میخوایم به تمام هموطنان عزیز سلام و احترامات خود برسم و خوش هستم که ما شما در مورد صحت روانی به مناسبت روز جهانی صحت روانی سال 2015 این فرصت داریم تا با هموطنان خود شریک بسازیم معلومات. سوال بسیار خوبی فرمودین که در قسمت مشکل روانی و مریضی روانی باید یک کم به واضح شود که این مفاهیم از هم چه تفاوت داره و یا کدام کاتگوری افراد در این ردیف میان. به خاطر که اکثر از طریق خود رسانه های اشتباه بار میشه که اونا تعداد ارقامی را که بعضن ما وزارت میگیم اونا یا در جمله مریضی روانی یا در جمله مشکل روانی حساب میکنن و به مردم انعکاس میدن. ما مشکل روانی به او حالت میگیم که فرد هنوز مریض نیست، میتونه که او تا اندازه زیادی به زندگی و کار بار خود ادامه بده، اما دوچار یک مشکل در زندگی است که شاید ریشه او مشکل در اجتماع باشه، اما ناراحتی در فکر و ذهنش ایجاد کنه، و یا شاید ناراحتی در ذهن و فکرش باشه و پیامد و تاثیرش در اجتماع باشه. به همین خاطر چون این مسائل روان و اجتماع در هم تنیده است، ما به این مشکل میگیم مشکل روانی اجتماعی. انواع از این مشکل در تمام جوامع انسانی فراوان است، چه پیشرفته است چه عقب مانده است، و انواعش در وطن ما عبارت از همین است که اینجا جنگ است، مثلا بیکار میشه مردم، عضو فامیلی خود از دست میده، خشونت های خانوادگی است، خشونت تفاوت های جنسیتی است، سبک زندگی است، فرهنگ های و رسوم ناپسند و اینا است که همه روزه مردم به یک تعداد چلنج ها و مشکلات مواجه می سازند. مثلا ناکام میمونند مکتب، ناکام میمونند پانتون، یا ای که به اون پانزه دلخانه می رسند، ازدواج های ناخواسته است، ازدواج های قبل از وقت است. اینا همه ای افراد به یک نوع چالش و مشکل می کشانند که گفته میشه که این فرد دچار یک مشکل است و ناراحت هم از این خاطر است. امکان داره فرد سردرد شوه، خواب خوب نداشته باشه، خوراک خوب نداشته باشه، تمرکز نتونه، به امور زندگی رسیدگی نتونه، خلقش دق باشه، مضطرب باشه، پریشان باشه، اما مریض نیست.
بله. چی وقت چی زمان اینا مریض میشن بالاخره؟
فاصله بین مشکل روانی اجتماعی و مریضی روانی میشه کوتاه باشه یا میشه دراز باشه. و این به دو عامل مربوط است. یکی به قدرت تطابق فرد با مشکل که مهارت فرد نشان بده که چقدر این آدم توانایی مبارزه با مشکلات داره، و دوم به ماهیت مشکلی که در بیرون وجود داره و فرد چالش کرده. مثلا یک کسی اگر در یک کلاس در یک سال ناکام میمونه، و یک کسی که دفعتن در ازدواج ناخواسته با یک تفاوت جنسیت سنی بسیار زیاد مواجه میشه، ماهیت مشکلشان فرق داره. به این خاطر با در نظر داشته همین دو عامل میشه که یک فرد تا چند ماه از مشکل به مریضی بره و یا چندین سال وقت بگیره تا اینکه به مریضی بره.
زنده باشین دکتر صاحب. روی عوامل شما صحبت کردین که این عوامل سبب میشه که فرد از مشکل روانی به بیماری روانی مبتلا شون. امی بیماری روانی بیشتر نزد خانم هاست یا نزد آقایان؟
تقریبا در هر دو جنس. در بعضیش نظر به جنسیت و عوامل فرهنگی و چیزا در بعضی مریضات زنا زیاد میباشه و بعضی در مردا زیاد میباشه، اما تجربه که در جهان در قدر وقت بوده از جمله مریض جای روانی افسردگی در خانم‌ها زیاد است. به این معنی که تنها در افغانستان زیاد است، در اروپا و امریکا هم افسردگی در خانم‌ها زیاد است، به خاطر که در اونجا هم در اکثر حالات همین برداشت وجود داره که زن جنس دوم است و حاکمیت زندگی پیش مرد است و بالاخره تصمیم گیری اصلی مرد است و اونجا هم بر ضد زن خشونت میشه و زن همیشه تابع باید باشه و در صورتی که تو نباشه بازن جنجالای میخیزه که فشارش سر زن میه. افسردگی در زن زیاد است در تمام جهان و در افغانستان هم است و استراب و دیگه حالات نزد مردا زیاد است، به خاطر که سیوه کار و سبک زندگی مردا اونا را به استراب و تشویش وا میداره، چون اونا باید مخارج پیدا کنن، زندگی را پیش ببرن، مسئولیت دیگه را بگیرن و امو نقش تاپ و یا بلند از زندگی مسئولیت دیگه را به دوش از یا گذاشته. بنان اینا وادار به این میشن که فکر کنن، تشویش کنن در این باره، نگران باشن در این باره. و اما بعضی وقتا علما اینا میگن که مردا به نسبت یک جنس مرد هستن و خدا بیشتر با غیرت میگیرن، بعضی وقتا انکار میکنن از وجود افسردگی. در غیر از او افسردگی در هر دو جنس زیاد و در مردها هم زیاد است.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به افسردگی، تفاوت افسردگی پس با بیماری روانی چیست؟
بیماری روانی یک عنوان بسیار کلان است که در تحت بیماری های روانی به صدها مریضی می آید. یکی از اون مریضی ها افسردگی است. دیگه
در افسردگی چی حالت می داشته باشه مریض؟
در افسردگی معمولا خلق افسرده، دقیقیت، غمگینی و حالت شبیه بیچارگی و حالت ناامیدی به مریض رخ می ده و در این حالت اکثرا چیزی که بسیار کلیدی است غمگینی است.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم محمد قاسم زواک از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله محمد قاسم زواک از ولایت هلمند.
خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش، بفرمایید.
پرسیدن ما بخپل نوراکی ده چه پرسر بین تزیشه او چول سر من دردی نو دکتر هم نسی اصاب گولی را کردی خوبی هم واسه پرسر من واسه من درد دیر کرده وقت در
میشه بگوین که از چه قدر وقت شما این تکلیف ها رو دارین؟
قد شد فکر میکنم تماس شون، یک مشوری بشون بکن.
به یه برادر یه مشوره رو میتیم که چون مریضی های روانی در اکثر حالات خیلی پیچیده است و مریضا چیزایی را میگن که برای مریضا بسیار مهم است مثل درد، اما دکتر چیزایی را میپاله که برای تشخیصش مهم باشه مثل غمگینی. برای اینکه سوال جواب درست صورت بگیره، ما در هلمند در کلینیکایش دکترها را آموزش دادیم و همچنان مشاورین روانی اجتماعی در پهلوی دکترها در کلینیکا موجود داره و در شفاخانه ولایتی هم. نظر ما است که اینا برای اینکه یک اسسمنت و یک ارزیابی صحیح شوند مراجعه کنند به اون کلینیک نزدیک خود و خود از نگاه روانی یک دفعه ارزیابی شوه، بعد دیده شوه که آیا کدام مریضی است یا کدام مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به اسم امان الله چکزه از ولایت هلمند روی خطر
داره. سلامت داره که دلتا پا کورنه ایمو یا مریضی دارو چه اغا زنانه دارو اغا اصاب و رگونه دا چه وپر چیزی ناسه دوائیم پا کریزی او گتر نکی چه دا اصاب و گولی و نخوری خوب نورجی دی علاج ترکم وکم.
دا سو کلن دی؟
تقریبا دا اغا ویش کلن بایی دکتر صاحب.
ویش کلن سو کلن داسی مریض ده؟
تقریبا یه دو دری کاله کیږي بازار هغه تاسو تقریبا لري دا سنم وای پر اعصاب ډیر فشار شي او بل بیا دا اعصاب رګونه چې دا کاندو وسري دی وای او پر شي دا سر رګونه نو اوس څنګه دا اعصاب ګولې ونه خو خوب نه لري بس
یو خوب نه لري نور څه مشکل لري
ها یا بل مشکل نه سره مشکل
یوازې خوب نه لري دا څه غنه چې اعصاب زړه
زړه کار مکه چې دونه خبره شي بچ پر اعصاب بد بوي راشي
په غوسه کیږي
و بس خو اصابه کن که دنیس درسونم نیچه ویلی برای در اصابه
مجرد دهی که متحل مجرد دهی که متحل واده یکن لیده
و واده یکن از ما کشنه
تاسی چر تاو سیگه
یلمان ولایت
نه کم ولسوالی که
پل بشار که
خب بشار که داغ زده شفاخانه ولایتی تا یاری بوز حال تا روانی مشاور پیدا که آقا تا یاری که نوا چه صحیح دا ارجابی بکی او بینی چه مشکل پزوان که چه شایدی او یا مریضی که مریضی کم مریضی ده
دا غسل د کوم ډیر دواې بکړی کټ نه کړې کوټ تم بیا ولې ډیر دواې بکړی کټ نه کړې چې جان در کړې شو ټا فارم حالت به ولې در دواې بکړی کوغه دواې چې خوري شي چې دواې ما خلاص شي
بټه
نه داسې دي چې اکثر رواني ناروغي او ځان ته کورس لري لکه شپږ میاشتې نه میاشتې کال دوه کال نو ډاکټرم به ویلی وي زم د توصیه کوم چې دا کورس تکمیل کړي چې حد اقل که دا خفګانی شپږ میاشتې تداوی لري او حد اقل که دا تشویش او نگرانی هغه هم شپږ میاشتې تر نهه میاشتې تداوی لري تاسو دا دوا حداقل شپږ میاشتې ورته ورکړئ بعد له شپږ میاشتو د ارزیابي کیږي چې وضعیت څنګه دی
زنده باشین دکتر صاحب بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن میشنویم که اینا چی صحبت دارن بله خوب هستین خوش آمدین به برنامه از کجا به تماس شدین اسمتان
ولین به کابل توسل تماس میگیره.
خوش آمدین بفرمایید مشکل تان بگوین.
مننه من استفاده دی خسته برنامه‌ام. بس دغه عزتی استرس لرم هر وقت که دیم از سر دی فکر کوم خصوصا دغه وضعیت افغانستان چې سه کمی نام یو کم دازم ام هیڅ زما زړه نه کېږي چې زه داسې یم فامیل سره خبرې وکړم دوستانو سره خبرې وکړم یا چېرته چکر ته لاړ شم هیڅ څه نه دي د پانتون درسونه هر څه بیخي داسې بېشکې کړی یم ډېر زیات فکر کوم د افغانستان په وضعیت باندې مس یو ښه مشوره کړه تاس دا به ډېره ښه مننه
تاسو کوم ځای کې اوسېږئ ورور
کابل کې په شهرک آریا کې
کوم ولسوالي کې
شهرک آریا
شهرک آریا
شهرک
آریا تاسو بېخي ښه ځای کې تا داسې کېدی چې یو کلینیک یا د رواني شفاخانې ته یاري لاړ شي او یو روانشناس تا صحیح ارزیابي کړي او وګوري چې مشکل څه شی دی او د هغه مشکل په اساس باندې تا ته یو تداوی برابر کړي
ډاکټر صاحب صحبت از اوقع ته شد ولی ما حرفای برادر تایید میکرم به خاطر از اینکه اکثریت اوقات ما همچو شرایط زندگی میکنیم یعنی غیر از اینکه مراجعه به ډاکټر خود آدم چطور میتونه خود تلقین بده که از حالت بیرون شوه یا خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه
بله این بسیار خوب گپ است از اینکه در نان تیار بخوره آدم ماهی گیری یاد بگیره که هر روز خودش
بله.
ماهی بگیره بر خود نان بکنه ما ممیر می خواهیم در استراتژی خود
دکتر سه روی موضوع بدن صحبت میکنیم برادر ما خانزاده از ولایت هرات روی خط هستند
بله سلام علیکم رو خوش آمد شما تمام خوب هستی
تشکر سلامت باشین شنونده همیشگی ما خوش آمدین به برنامه
سلام های خود به دکتر صاحب تقدیم میدارم خوشید
سلامت باشین لطفا تشکر
بفرمایید
برادر سوال من دکتر صاحب می کسان که تکلیف روانی داره بعد از جامعه تو راک می خده خود گپ می زنه ایتو دست می زنه و گپ می زنه آیا یه هم تکلیف روانی است یه هم از اثر تکلیف روانی تکلیف روانی با مرور زمان با بالی شست چیزی جسمی چی مندازه به جسم زی چی تاوان میرسانه آیا تو یک روزی میشه اگر تزرگی که ای به طرف دیوانگی هم بره نمی سوال اگر دکتر سر جواب به تخیل میره بانه میکن
سلامت باشین آخوندزاده سب بشنوین از طریق رادیو
تشکر آخوندزاده سب من باید بگویم که ای که هر یکان نفر گپ میزنه امکان داره تکلیف باشه امکان داره نباشه اما اکثر کسایی که مصروفیت زیاد دارن و یا در زندگی کاربارشان زیاد است و یا راستی مشکل دارن میشه بعضی وقت در وقت راه رفتن در وقت شیشتن با خود محاسبه کنن با خود پلان بسنجن با خود راه حل بسنجن که یک متد بسیار خوب است برای افراد ما توصیه میکنیم و تقدیر میکنیم که اونا همیشه در این فکر باشن که راه حل پیدا کنن مشکلشان شاید اگر دلیلی باشه این صحیح است مریضی نیست اما بعضی وقتا بعضی مریضای بسیار شدید روانی صحبت که میکنن اون ناشی از مریضیشان است یعنی اونا یک صدای میشنون به گوش خود و در جواب ازو با او صحبت میکنن در اون صورت این مریضی است که فهمیدن هر دو حالت ضرورت به این داره که آدم با فرد با خانواده‌اش بشینه صحبت کنه دلیلش پرسان کنه که چرا اگر فهمیده شد که با خود محاسبه و سنجش میکرده این کار خوب است در صورتی که او سر به خود با کدام آواز صحبت میکرده باشه باز ناشی از مریضی از او است در قسمت دوم که مریضای روانی بالای جسم تاثیر داره یعنی بله یقینا وقتی که ما مریضا رو میبینیم اونا اکثرا نمیگه ما مریضی روانی داریم اونا میگن که ما سردرد هستیم ما خواب نداریم ما پای درد هستیم ما اشتها نداریم ما معده ما سوخت داره یا ای گپا اینمی تاثیرات مریضی روانی سر جسم است که مریضا ایره به زبان خود میگن ولی ما باید پیدا کنیم که عاملش کدام مسئله روانی است در قسمت دیوانگی اینطور شواهد نیست که هر مریضی روانی بالاخره منجر به دیوانگی شوه یعنی کسی که افسردگی داره اگر غمش نخوره آخر دیوانه میشه کسی که استراب داره غمش نخوره آخر دیوانه شوه اینطور نیست مریضایی که یعنی بسیار شدید باشه ما به او چه میگیم سکیزوفرینیا یا سایکوزیس یا به اصطلاح عامیانه برش جنون میگن اونا مریضای بسیار شدید است از اول هم تو میباشه وقتی که پیدا شد به مشکل است و تا آخر هم تو میمانه این مریضی ها رو مردم که اصطلاح مناسب هم نیست برش دیوانگی میگن ما توصیه میکنیم که دیگه به یه رقم هم راز دیوانگی نگوین بلکه میشه که بگوین مریضی شدید روانی
شدید روانی برادر ما عبدالحیات خاکسار از پروان روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
برادر خوش آمدین به برنامه مو صدای رادیو تان کم کنین بعد از او سوالتان رو بگوین.
خیلی ممنون. سلام میکنم از امیر رادیو دین ترکم به عبدالحیات خسرین بر.
خوش آمدی برادر به برنامه، بفرمایید.
بخیر هستید. دکتر صاحب ما دا دکتر ما اول چه درې څنګه پوسی چې نه دا روان ما هغه با تاسو ایم او څنګه تکی ته خو ونه موږ یې ګورو چې قوی یې نه څنګه هغه مې نه خیر ستدي خو بنه نس ټول ته پوسی دا دا په بازار کې است چې ما تیږي نه پیږم چې دا ولې چې دې ګل څه هغه مشخص معلوم نه دی کاپیان را زخمو چې دا غزم هم
اگر کنون منظورشان یه بود که چطور کار کنیم که مریضی روانی ما رو نگیره
و چطور مصاب میشه یک نفر؟
مریضی روانی تو رو عامل یگانه نداره که ما بگویم که مثل دیگه مریض یا میکروب باشه یا عامل دیگه باشه که او رو بگویم که جلوگیری کنن. مریضی روانی حاصل سالها چیزی است که ما در گذشته تیر کردیم و یا سر ما به زور تیر شده و حاصل از این است که ما در کجا زندگی میکنیم، در کدام جغرافیا زندگی میکنیم، در کدام فرهنگ زندگی میکنیم. ما رسم و رواجای خوب هم داریم که برای صحت روانی ما خوب است و مریضی رو بخواه میکنه. ما رسم و رواجای خراب هم داریم که صحت روانی ما رو متاثر میکنه و ما از این خاطر مریضی روانی میشه میراثی باشه که ما از پدر و مادر و بالاتر از او ارث آورده باشیم و هم ناشی از این نابسامانی است که در دست ما نیست، مثل جنگ، قیمتی، بیکاری. بنان عوامل مریضی روانی یکی در وجود خود ما می باشه که به شکل ارثی است که ما ممکن داشته باشیم، دیگهش از بیرون سر ما تحمیل میشه و سومش هم تقدیراتی است که به دست ما نیست. مثلا کسی پدر و مادر خود از دست میده، این چیزی است که او به دست خودش نیست و کسی که باز والدین خود از دست میده در کلانی امکان ازی است که به او به مریضی مختلف روانی دچار شود. بنان آ ولی به اهتماماتی وجود داره که ما مریضی روانی را رو وقایه کنیم و وضعیت صحت روانی را رو بهبود ببخشیم. از او جمله ما میشه بگویم که بهبود صحت مادر، مراقبت مادر در دوره حامله داری، تغذیه مادر، تربیت اطفال، برخورد خوب با اطفال، خانواده با هم صمیمی زندگی کردن و وضعیت صحت، تغذیه خوب داشتن، اقتصاد خوب داشتن،
اینا خوب است.
تعلیم و تربیت و معارف، اینا همگی برای صحت روانی ما خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک کشنانده همیشگی محمد شاجان از کابل روی خط هستن. برای سلام علیکم.
سلام فرشته جان، احمد شاجان من پروگرام فرمودم امکار کشنانده دائمی شما. سلام به دکتر صاحب میمون، یک تشکر و نیت شده که واسه
تشکر احمد شاجان
زنده باشه فرشته جان. دکتر صاحب ما در جریان روز در میشوبه در دفتر بسیار خوش میباسم و کارهای خواهد بسیار نرمال پیش میبرم، اما اصلا وقتی که میرم در خانه اگر امرای هم کارم بسیار سمیمیسیم بسیار خوش از شوبه در خانه میرم، وقتی شب اما بسیار خواهی نارام میبرم و میبیخی تن و خواهی تو دیگر خون در از خواهی بیرار میکنم. این چی مشکل است؟ مریضی دوانی که آفر زدید دپریشن است یا است که شما کمک اگه به این توضیح بدین که ما بیشه برای ما رهنمایی تو
ما میخواییم پس از شما پرسان کنیم که او چه عوامل است که در خانه شما جگرخون میباشین و در بیرون خوش میباشین. چرا؟
فکر میکنم تماس خود قطع کردم.
بله برصورت ضرورت به ایست که شما یا با ما یا با کسی دیگه برای یک مدت بشینین که شاید از توانی برنامه نیست که ما با هر نفر ده پانزه دقیقه صحبت کنیم. اما در کجا زندگی میکنن؟
در خود کابل هستم.
در خود کابل که هست ما در کابل امکانات زیاد برای افراد داریم که در هر کلینیک برن و یا در خود شفاخانه بیان. هدفی نیست که در شفاخانه شما برین حتما بستر شوین و اونجا شما مریض قلم داد شوین. یک دفعه معلوم شود که آیا شما امی حالتتان نرمال است یا مریضی است.
اول مشکل خود در خانم باید ببینن که
در خانه ولی شما باید با لیست از امو جوابای ما بیان که اولین سوال ما امی خواد بود که چرا این مسئله در خانه و شب واقع میشه. نظر خودتان در این باره چیز؟
بله دکتر صاحب، پیشتر قبلا که صحبت کردیم سوال ما نیمه تمام باقی ماند. در مورد از اینکه یک فرد چطور خودم میتونه از این مشکل بیرون کنه یا مثلا نیاز نداشته باشه که من بره به دکتر مراجعه کنه که مشوره بگیره.
بله
در چنین شرایط
این چیزا مستلزم یک تعداد آموزش ها و یک تعداد برنامه هاست که ما باید داشته باشیم که ما به او برنامه برنامه‌ی وقایوی میگیم و برنامه‌ی ارتقای صحت روانی هم میگیم. یک تعداد ترنینگ ها و آموزش هاست به نام ترنینگ ها و آموزش های مهارت های زندگی. در او چندین چیز است، از جمله همی گپا که میگین مثلا در اونجا است که مثلا چطور آدم به مواد مخدر نه بگوید، چطور مثلا قدرت مشکل گشایی را چه رقم مشکلات حل کنه با به پرابلم سالوینگ سکل میگیم. مثلا فعلا در ملک ما مسئله همین مواد مخدر و اینا زیاد مهم است، مسئله ای که مشکل گشایی را مردم یاد نداره، مسئله ای که روابط با جنس مخالف و اینا کدام حدود مشخص نداره. اینی چیزا به مردم یاد داده میشه و همچنان عوامل اجتماعی عزیز یاد از طریق سکتورهای دیگه کنترل میشه، مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات یاری، وزارت کار امور اجتماعی، پیدا کردن زمینهای شغلی، پیدا کردن زمینهای تحصیلی، با اثبات ساختن مردم، تعلیم و تعلیمات عالی رو برای مردم مساعد ساختن، ساختن سرک، ساختن خانه، محیط و پارک سبز و اینی گپا چیزایی است که به دست وزارت صحت عامه نیست، باید سکتورهای دیگه در این قسمت همکاری کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.